السلام علیکم د ازلی رادیو د خبری خبرونی تموز اسمت ساروان هر کله کوم
په دې هله یو شډیر نږدې به حکمتیار صاحب برازیل د افغانستان د سولی سیاست یو برخه وګرځي
د ولسمشر غنی مرسیال ویان شاغلی مینپالو چې له اسلامي حزب سره د سولې خبرو ته خوشبینی څرګندوله په دې خبری خپرونه کې د دیو ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو لومړی به نوریاس نوری درته وایي چې په نړۍ کې مهم څه دي نوری صاحب
بلې څاروان صاحب د امریکا دفاع وزیر عراق ته تللی چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د هغې هیواد له چارواکو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي دغه راز د جنوبي کوریا ولسمشر هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي
ډېره مننه نوریاس نوری به د نړۍ د خبرونو تفصیل وروسته درته ووایي اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې حدیث پردیسي وړاندې کوي
السلام علیکم په پیل کې د کورنیو د څو مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د ولسی جرګې اداري پلاوی نن مفهم د سولې په باب یو طرح ولسمشر ته وړاندې کړی افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي او د مدني ټولنې استازي ګواښ کوي چې ایران د شپکلنې افغان انجلۍ د وژنې عاملین مجازات نکړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي دا هم بشپړ خبرونه ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی نن مخام د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یو طرح ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړی د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یادې طرح په اړه زیات جزئیات ورنکړل خو زیاته کړي چې د سولې په اړه د جوړې شوو غونډو او روانو نامنیو په اړه ډېرې پوښتنې لري چې ولسمشر سره به شریکې کړي
منګ او تاسو اوس منتظر غوښتنو ته یو چې تخنیکی طرح راوړي طرح به وي کچیر تقابل دی او چمدا طرح وړاندې خطر خطر دې طرح نور ته ټول وخت
د سولې د خبرو اترو په اړه دا طرحه جمهوری ریاست ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په دې برخه کې د حکومت له ډیرو هڅو سره سره بیا هم وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته نه دي چمتو شوي د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکو کې به ګلبدین حکمتیار د سولې سیاست یو برخه شي د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې له حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او په اکثرو اختلافي مواردو پریکړه شوې دي
متیاس سره زمون مذاکرات روان دي او دا مذاکرات ډیر پرمختللي دي یعنی څه پرمختګ یې کړی دي مور په دې هله یو شډیر نږدې به حکمتیار صاحب برازیل د افغانستان د سولې سیاست یو برخه وګرځي
له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر او غړو لری کول افغانستان ته د شمشتو د کمپ انتقال د حزب اسلامي له مهمو غوښتنو څخه دي خو مینپال وی هر کله چې خپل حکمتیار کابل تراشي او جګړه ختم کړي غوښتنه به ومنل شي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ماشومان ته خوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما او یونسف لخوا په یو ګډ څیړنیز راپور کې ویل شوی چې دغه وضعیت ځورونکی دی دغه ریپورت په اساس په 2015 کال کې یوناما او یونسف 115 پیښې ثبت کړي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی اغیزمن کړی دی دغه راپور وایي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو اړوندو توتریخوالو لکبله یا په بشپړ توګه او یا هم په موقتی ډول 309 خوانځي تړل شوی وو چې 109 سره زده کوونکي او 600 خوونکي ترې اغیزمن شوي دي او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د مدني ټولو نغړي وایي چې د ایران حکومت د شپکلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نکړي په کابل کې به د ایران سفارت دروازه وتړي دوی نن په یوې اعتراضي غونډه کې د ایران له حکومت او په ځانګړې توګه قضایي ادارو څخه وغوښتل چې د دې افغان انجلۍ قاتل په اعدام محکوم کړي پر شپکلنې ستایش د حمل په 22مه په ایران کې د یو ځوان لخوا جنسي تیری شوی او وروسته په ډیر بیرحمانه ډول وژل شوی ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ازادي رادیو ته ویلي چې په تهران کې خپل سفارت ته دند سپارلی چې له ایراني چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي بهرنی خبرونه نوریاس نوری درته وړاندې کوي
د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیوبل ایران څخه کتنه وکړي دا خبر د هغې دفتر نن ورکړل پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کېدو او هم د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچونو ته ورته پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. له ډېرې مودې راهیسې پر ایران او شمالي کوریا د وسلو د ټکنالوژۍ په برخه کې د شریکانو شک کېده. پارک به په دې سفر کې چې د مې له لومړۍ نیټې نه د مې تر درېیمې پورې ترسره کوي په دې ټینګار وکړ چې دواړه هېوادونه د کیمیا د انرژۍ د تولید بنسټیزو تاسیساتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په ګډون په مختلفو سکتورونو کې همکاري زیاته کړي. د تهران او سول ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 1982 کال کې ټینګ شوې دي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن ویلي ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د اردن د حکومت ویان محمد مومنی نن وویل چې عمان دغه اقدام د ده په وینا د دې لپاره کړی چې ایرانیان د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د خلیج هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي. په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خپور کړی، مومنی ویلي چې ایران د اردن او نورو هیوادونو غوښتنه چې د عربي هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نه ده پر ځای کړی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحده ایالات نور څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. د یوه امریکایي لوړ رتبه چارواکي له قوله نن ویل شوي چې ویلي دي متحده ایالات له عراقیانو سره مرستو ته چمتو دی. دا په دې معنی چې لږ تر لږه د امریکایي ځواکونو نور لږ شمېر سرتېري به د جګړې ډګر ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې کارتر به پر دې مسلې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د دفاع له وزیر خالد العبیدی او د اسلامي دولت ډلې وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د پوځ له عمومي قومندان سره خبرې وکړي. په یو بل خبر کې په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. اچ آی اس په هغه راپور کې چې نن خپور کړی د عوایدو کمیدل د دغې ډلې چې په خپله یې خلافت اعلان کړی د اوږدې مودې رول ته یو ګواښ بللی دی. اچ آی اس ویلي چې په مارچ میاشت کې د اسلامي دولت ډلې عواید له 80 میلیون ډالرو چې د تیر 2015 میلادي کال په نیمایي کې په یوه میاشت کې درلودل 56 میلیون ډالرو ته کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې به د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیل کړي. دغو ډلو چې د سوریې د آزاد پوځ او اسلامي احرار شام تر بیرغ لاندې جګړه مخته وړي نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د هر پوځي جزوتام په وړاندې چې په ملکیانو ډزې کوي له ځواک څخه کار واخلي. په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دغه ډلې به د جګړې د پیلولو لپاره د ګډو عملیاتو یوه خونه جوړ کړي، خو هغه جغرافیایي سیمه یې ونه ښوده چې دوی پکې نوې جګړه پیلوي. د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په 6.8 رالویدلې او په نیویارک کې د یوه بیرل تیلو بیه 10.16 سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوې چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې 4 ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالر او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا 3% له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون د تیرو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بېلابېلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. ایران که څه هم د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپک غړی دی، خو په پرنیو خبرو کې برخه نه واخیستې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. او اوسم مرضیه احمدزی د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په هرات کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمن بریز وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15. په بدخشان کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په غزنی کې باسمن بریز وي د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 13.
دا پس هیزم و شغل آزادی رادیو آورید. آزادی رادیو په دی خبری خبرونه که چه تخنیکی چاره امان الله میرزای پرمخ بیایی وراندی آورید. در افغانستان حکومت حکمتیار اسلامی حزب سره د سولې خبرو ته خوشبینی شي، خو د دواړو خواوو د سولې خبرې ولې اوږدې شوې؟
سولې یوه پروسه ده، مذاکرات کیدای شي اوږد شي. ما ډېر مسایل دي نو په دې مابین کې ډېر غوښتنې دي.
د چارو کتونکي وایي له حکمتیار سره سوله نورې ډلې هم سولې ته هڅوي.
دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي.
ملګری ملتونه وایي د جګړو په وجه په سلګونه ښوونځي او کلینیکونه بند شوي دي. ادعا کیږي چې پاکستان طالبانو ته خبرداری ورکړی. په هلمند کې یو شمیر خلک د برېښنا د بیې پر زیاتېدو اعتراض لري.
دا دغه اوسني ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
آیا د طالبانو او القاعده ترمنځ بیا اړیکې زیاتې شوي؟ په دې او یو شمیر نورو موضوعاتو هم مرکې او راپورونه لرو. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پژنې ویاوریدای شي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مه هیروي. د افغانستان جمهوری ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډیر ژر د افغانستان د سوله ییز سیاست برخه شي. د جمهوری ریاست مرسیال ویان د واخان مینپال نن آزادی رادیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان د سولې له بهیر سره د حکمتیار د یو ځای کېدو د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې کابل ته د نوموړي راتګ به نور وسلوال مخالفان هم د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې حکومت به ډیر ژر له حکمتیار سره د سولې توافق ته ورسیږي. څه باندې یو میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او په څو پړاوونو کې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې اوس هم روانې دي. جمهوری ریاست وایي د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تورلی څخه د حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د نورو غړیو ایستل، د حزب اسلامي د بندیانو آزادول او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقال د حزب اسلامي عمده غوښتنې دي. ارګ زیاتوي چې د حزب اسلامي ځینې غوښتنې منلې او له تورلی څخه د دغه ګوند د غړیو د ایستلو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره هغه وخت پریکنده خبرې وکړي چې د حزب اسلامي ټول جنګیالي وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. که څه هم په افغانستان کې د جنګي ماشین اصلي عوامل وسلوال طالبان بلل کېږي، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې حزب اسلامي د جهاد په کلونو کې د افغانستان په سیاست کې پیاوړی رول درلود او اوس هم د افغانستان په وضعیت باندې خپل تاثیرات درلودلی سي. د چارو کارپوه حاجي سید داود سولې سیاست د حکمتیار راتګ یو مثبت ګام بولي او وایي چې د حکمتیار له راتګ سره به وسلوال طالبان هم زړه ښه کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
ګلبدین حکمتیار دلته راځي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کوي. دا یو مثبت ګام دی، د نورو مخالفینو په صفوفو باندې هم دا زیات تاثیر کوي او د بلې خوا نه ولس ته به یو ډاډ پیدا شي چې په اول ګام کې دوی راغله امکان لري چې شپږ میاشتې بعد کال بعد نورو ډلو سره هم روغ او جوړه وشي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای هم وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځایوالی په اوږد مهال کې ګټور دی، خو په لنډه موده کې به په امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. ښاغلی سپای دا احتمال هم نه ردوي چې سیاست د ګلبدین حکمتیار راتګ ممکن د یو شمیر حکومتي کړیو له مخالفت سره مخ شي او دا به د ملي وحدت حکومت ستونزې نورې هم ډېرې کړي.
ومریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره پر ګڼو مواردو خبرې شوي دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ډیر ژر به حکمتیار د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له ښاغلي مینپال سره مرکه کړې.
د افغان حکومت یو شرط دا هم و چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي به وسله پر ځمکه کې دي او راځي به د سولې خبرې پیل کړي.
بلکل، تر اوسه پورې خو دوی افغانستان د حکومت سره تفاهم ته نه دي رسېدلي، یعنی دوی عملا نه دي راغلي چې په افغانستان کې سوله ییز ژوند پیل کړی. ولس ته یې دا ویلي دي چې دا دی مډرالو په افغانستان کې نوره جګړه پای ته رسوو، نور ورور وژنه او افغان وژنه پای ته رسوو، او زموږ لخوا به هم دا اعلان ورته کېږي چې دا دی حکمتیار صاحب راغلی دی او د افغانستان د سوله ییز سیاست یو غړی ګرځېدلی دی، یو عضو یې ګرځېدلی دی او برخه.
میناپال صاحب، موږ تاسو شاید یو تقریبا حزب اسلامي سره یو میاس کېږي د سولې خبرې کېږي، څه عوامل ده چې د سولې خبرې دومره وځنډېدلې او نتیجه نه ورکوي؟
نو موږ له مخه وویلو چې سوله یوه پروسه ده، مذاکرات کېدای شي اوږده شي، زمانګیره شي، وخت ونیسي، ډېر مسایل دي. نو په دې مابینځ کې ډېرې غوښتنې دي، ډېر قناعتونه دي. لومړی لوی دریځ چې تغییر کړی دی، بدلون یې مندلی دی، د حکمتیار صاحب دا د نړیوالو قواوو په اړه باندې وو. پخوا دوی پر دې باندې ولاړو چې نړیوالې قواوې به په بشپړ ډول افغانستان اوسي، ولې اوس دوی دا اړتیا درکړې ده چې د نړیوالو قواوو شتون دلته تر یو وخته پورې اړین دی. لوی او وړې مسلې دي چې پر هغه باندې موږ د سولې شورا ورسره مجلس کې ورسره بحث کې او توافق ته پر اکثرو مسایلو سره رسېدلي. د دوی غوښتنې دي ځینې، مثلا د شمشتو د کیمپ انتقال دی دلته، دغو کډوالو د دوی د بندیانو مسایل، نور هم څه وړې مسلې دي. شي
تور لیس نه د حکمتیار او سره د حزب اسلامي د نور غړیو د وتلو یو عمده غوښتنه د دوی و. افغان حکومت نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه ملګري ملتونو همدارنګ امریکا سره په دغه غوښتنه باندې غور کړی دی.
د سولې شورا په دغه برخه کې له ملګرو ملتونو سره دلته د غیله نمائندګۍ سره په دغه نامه سره پر دغو مسایلو باندې بحث کوي، ولې دا به هغه وخت ډېر مطرح وي چې حکمتیار صاحب عملاً راسي او د افغانستان د سولې د پروسې یوه برخه وګرځي.
د ولسمشر غني مرستیال ویان دوا خان میناپالو.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د تعلیمي او روغتیایي کارکوونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی، او په دې هیواد کې ډیر روغتیایي او تعلیمي مرکزونه بند شوي دي او یا هم له تهدید سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما او د ماشومانو لپاره د مرستو وچی صندوق یونیسف په ګډه په یو راپور کې ویلي چې تاوتریخوالي او جګړو ډیری افغان ماشومان له زده کړو او روغتیایی خدمتونو محروم کړی دي. د ملګرو ملتو د دغه راپور نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله ډیری افغان ماشومان له زده کړو لري پاتې دي او روغتیایي خدمتونه نه ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ماشومانو وجهي صندوق د 2013 کال له جنوري نه د 2015 کال تر ډسمبر پورې له زده کړو او روغتیایي خدمتونو څخه د محرومو افغان ماشومانو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د یاد رپورټ موندنې سختې دي، اندېښنې وړ دي او دا د منلو نه ده چې د جګړو له امله ډیر شمیر ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې پاتې وي. د یوناما او یونیسف په دغه رپورټ کې راغلي چې په 2015 کال کې د تعلیمي او روغتیایي برخو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي 250 پیښې ثبت شوي چې د 2014 کال په پرتله 180% تاوتریخوالی زیاتوالی ښیي. د رپورټ له مخې کوم تاوتریخوالي چې له روغتیایي کارکوونکو سره شوي او په مستقیمه توګه یې ماشومان اغېزمن کړي، د 40 روغتیایي کارکوونکو وژنه، د 340 ټپي کېدل او د 68 نورو د تښتولو پیښې پکې شاملې. له ښوونکو سره د تاوتریخوالي 32 پیښې په ثبت رسېدلې چې پکې د ښوونې د برخې د 11 کارکوونکو وژنه، د 15 ټپي کېدل او د 9 نورو تښتول شامل دي. د جګړو په خاطر په 2015 کال کې 39 ښوونځي هم بند پاتې وو چې 1,900 زده کوونکي او 600 ښوونکي اغېزمن کړي دي. د یونیسف استازی اکلیل آیر ویلي چې جګړو او ورسره جوخت تاوتریخوالي په 2015 کال کې ډیر ماشومان لزده کړو او روغتیایي خدمتونو به برخې کړي چې دې کار بیوزلی هم زیاته کړي ده. اخو د یونما د بشري حقوقو رئیس دانیل بیل ویلی چې ل جګړونه زیګیدلی تاوتریخوالی نه یوازې ماشومان ګوښوي بلکې هغوی د تعلیم او روغتیایي خدمتونو اساسي حقوقو څخه به برخې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یاد ریپورت کې د جګړو لخکېلو خو په جدي توګه غوښتنه کړې چې تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي زمينه برابر کړي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوی چې تیر کال د تاوتریخوالي په دوام کې 309 شپته شونځي بند شوي چې له کابل یو لکو 9000 زده کوونکي لزده کړو به برخې شوي دي. په دې برخه کې تر ټولو زیات ځان په ننګرهار ولایت کې پیښ شوی چې داعش پکې سر راپورته کړی. د سخت دریځي ډلې لږ تر لږه 11 کلینیکونه او 8 شپته شونځي په ننګرهار ولایت کې بند کړي دي. ستاسو په سیمه کې هم روغتیایي او تعلیمي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کوم شونځی د جګړو له کبله بند شوی او یا کوم کلینیک بند شوی؟ په دې راپور کې ویل شوی چې ګڼ شمېر ښوونکي او دغه راس روغتیایي کارکوونکي ګواښل شوي، وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم داسې کومه پیښه شوې ده؟ که ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې وي او یا مو لیدلې وي یا مو هم اورېدلې وي، له لنډې خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
تاسو زموږ شخص له آزادی رادیو اوري. ساعت څلور بجې او 20 دقیقې دی. وسم ستاسو نظر ته انتظار یو. د ټلیفون شمیرې 0999 203 540. بیا ویم 0999 203 540. بل شمیره 0 800 22 55 50. 0 800 22 55 50. موضوع یو ځل بیا اعلانوم، دا د چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جګړو له پراخېدو ډېرېدو سره ګڼ تعلیمي او همداراز روغتیایي مرکزونه له تهدید او مشکل سره مخامخ شوي دي. اورېدونکي له روز ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم محترم سروان صاحب، سلامونه وړاندې کوم. سلام علیکم ډیر ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند په خیر شمو. زه
متشکرم. سلامات اوسئ. مهرباني کوئ.
زموږ د سترګو لیدلی حال دا دی، یو خو د افغانستان په افغانستان کې چې دا تعلیمي مرکزونه ډېر ځای بند شوي دي، اسیایي کلینیکونه بند شوي، د افغانستان پر خلکو یې ډېره مثبت اغېزه کړې ده. واقعا صحت چې دی او تعلیم چې دی د افغانستان د خلکو لپاره یو غټه ثمره ده. زما د سترګو خپله زما د سترګو لیدلی حال کوم ځای کې چې زه اوسېږم، همدلته د نجونو مکتب و زموږ څخه تقریبا 1 کیلومتر لیرې هم نه دی. دلته د نجونو مکتب و، دلته نجونې استفاده کولو، لیکن د بعضې خو غرضو افرادو د خوا څخه دا شوی وسوځول سو. او په دې کې هغه خلک هم مقشر و چې رډ رډ ورته کتل او په وسې هم شی و رډ رډ ورته کتل، اما مخجرې ځینې ونه کوي. نو دغه کلین دغه مکتب تر اوسه د نجونو خصوصا د ذکرو مکتب یې بېرته شروع سو، او د نجونو مکتب دغه شی لا انحاله پاتې دی.
ډېره مننه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
مهرباني کوي صاحب، له څه ژر چې وخت کم درو. خبري وکي صاحب. مهرباني نظر سرګن کي لطفا وخت مو ډیر ونیو.
سرون صاحب نظر سم ساده خو د زمیرانه.
مهرباني. متاسفانه تاسو له وخت استفاده ونه کړ، بل اوریدونکو ته
ورته. کوم دغه مغه شروزلی شګدای شروزلی او د سنک کی کولرز بازی د شان کی
نه موضوع دا نه وروره. موضوع دا ده چې آیا تاسو په سیمه کې هم کوم کلینیک یا شوانځای بند شوی دی یا هم ګواښل شوی دی کارکونکي؟ رادیو لطفا لری شي سي مننه سلامات اوسې. تاسو چې خبر نه وینئ نو ټلیفون هم کوي. څوک چې په سیمه کې کوم شوانځای بند شوی یا کلینیک بند شوی یا بیا هم شون کوي یا هم طبي کارکونکي وژل شوی یا ټپي شوی وي، هغه دې ټلیفون وکړي. بل اوریدونکي له روزان معرفي کوي. یو څه ژر مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. بله صاحب. بله صاحب. خبرې دی اورو لطفا یو څه ژر.
زموږ په سیمه کې چې د هلمند ولایت څخه د سره کوم خصوص مرجول
بله د جنگ ما متأثر استاس ټلیفون قطع قطع کیدو پر هل کول شي چې د افغان بي سیم د 1903 مې لاري خپل نظرونه راوستو یو بل اوریدون کيم او رو بیا مهرباني کوي صاحب لکم زه
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني او څشر
خبر زده د ورور څنور طالبه کې تر اوسه پر یو مکتب هم بند شوی دی نور درد یې لګي
صحیح یو مکتب ستاسو په سیمه کې بند شوی دی ډېر زیاته مننه له ټولو اوریدونکو چې نظر څرګند کو او که تاسو هم چې موقع درته مساعده نشو چې ټلیفون راوکې نوبت در ونه رسیدو کول شي چې د افغان بي سیمه تاسو اتلس شمیره په ذهن کې ولري لدی طریقې اس ام اس یا لند پیغام راوستوي موضوع بیا هم وایم آیا تاسو په سیمه کې کوم شوانځي یا کلینیک پن شوی دی او آیا په د کوم روغتیایی کارکونکو یا شوونکو باندې حمله شوی دی او کنه شوی
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکو کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
پاکستانی رسنی وی د دغه هیواد چارواکو د افغان طالبانو مشانو ته خبرداري ورکړی چې د سولې په پروسه کې ګډون وکړي کنی د نه ګډون کولو درنه به به پریکړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د دغه هیواد د یو چارواکي په قول وویل چې له طالب مشانو څخه هم درز غوښتل شوی چې پسرلنی عملیات ودروي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انورانی کوي.
پاکستان افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد حمله او پسرلنی عملیات بند کړي کنه له جدي او بدو نتیجو سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی په افغانستان کې د حکومت پر خلاف د عمري عملیاتو په نامه د پسرلنی عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ او وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې به د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي. دا پاکستان یو جګپولي دولتي چارواکي چې نومینه دی اخیستل شوی د دې هیواد اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د پسرلنوی عملیاتو د پایلبولو اعلان بخایي د سولې هلې ځلې زیان منکړي. دا چارواکي د دوشنبه پر ورځ د رسپانې ته ویل چې پاکستان د طالبانو په دغه اعلان خفه دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو ته کښېني. د جګپولي پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څرګنده کړی چې پاکستان طالبانو ته د خپل منځګړو له لارې پیغام استولی چې که چیرې دوی مذاکراتو میز ته رانه شي نو دوی به د دې عمل ستر پور پرې کړي. د پاکستان دغه چارواکي پر طالبانو د حملو بندولو غږ په داسې وخت کې کړی چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه ډېر شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر طالبانو د حملو د بندولو غږ کوي، بلکې تر دې مخکې هم د دې هیواد چارواکو طالبانو ته ویلي وو چې مذاکراتو ته کښېني او همدارز دوی منلې وه چې افغان طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسیږي. د روان کال د مارچ په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز منلې وه چې د افغان طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره یو ځای پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه دوی پر هغوی فشار راوړلی شي چې مذاکراتو ته راشي. د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان څلور اړخیزې ډلې تر دې دمه څلور غونډې کړي او په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ کړی و چې حکومت سره دې خبرو ته کښېني. که څه هم ویل کېږي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به ښایي د مارچ په لومړیو کې مخامخ خبرې شوې وای، خو تر هغې وروسته وځنډېدې چې طالبانو له خبرو اترو انکار وکړ او خپل پخواني شرطونه یې تکرار کړل.
اوس هم د موضوع په ارتباط ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې مو راستولي دي. په دغو پیغامونو کې یو هم د محمد قاسم ځواک دی چې د هلمند له ولایت څخه یې راستولی دی. وایي د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې ښوونځي بند شوي دي. په مرجې کې څلور ښوونځي تړل شوي دي او په باباجي کې درې ښوونځي. دی وایي چې په ټول هلمند کې څلور اتیا ښوونځي بند دي. بل اوریدون که عبدالباری اکبر دوست فرال بکوه ولسوالی سخلی کردی چه وی پا سیمه که دو کلینیکنه او پینزه شوانزی بند شویدی. حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین سخلی کردی چه وی پا سنگین که پینزه شوانزی ترل شویدی او دنجون خوب بیخی گرد سره هیچ شوانزه نشته. غلام سرور لوروزگان سخلی کردی وی پا وروزگان که پا ولسوالوی که اکثر شوانزی بندی دنجونو خو هیچ شوانزی نشته. غزنفر لنامالوم زای سخلی کردی چه شوانزی داعش او همدارست وصلوال طالبان بندوی. لدی سر دخبروانی نمایی برخی تا ورسیدو سالور بجه و دیرش دقیقه شوی و سپه نوریاس نوری دادی ست لند خبرو نواب روی.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګلبدین حکمتیار د سوله ییز سیاست یوه برخه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویانده واخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامي سره خبرې بریالۍ پر مخ روانې دي او د اکثرو اختلافي مواردو په اړه پرېکړې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نن ماښام به د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره یوه طرحه ولسمشر محمد اشرف غني ته وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ماشومانو ته ښوونیز او روغتیایي خدمتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د مدني ټولنې غړي وایي که د ایران حکومت د شپږ کلنې ستایش قریشي د ظالمانه وژنې عاملین مجازات نه کړي په کابل کې به د ایران د سفارت دروازه وتړي. چارواکي د افغانستان په دریو تخار بغلان او سمنګان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د درویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هیو به له ایران څخه کتنه وکړي. دا خبر د هغې دفتر نن ورکړ. پارک به د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر وي چې ایران ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکېچ دوام لري، اردن وایي له ایران خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په یو ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی او له دې هېواد سره به په دې اړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې متحدي ایالات نوره څومره پوځي مرسته کولی شي خبرې وکړي. په امریکا کې میشته یوه څېړونکي اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا یوه درېیمه برخه عواید کم شوي دي. د سوریه یو شمېر وسلوالې ډلې وایي په سوریه کې له اوربند څخه د سرغړونې په غبرګون کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې یوه نوې جګړه پیلوي. او د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دوو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیو د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې نن د مویتای لوبې هغه اتلان وستایل شي چې د 2018 کال په نړیوالو سیالیو کې هیواد ته ډک لاس راستانه شوی دی. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته وویل چې دغه اتلانو د 2018 کال په نړیوالو سیالیو کې له بنکاک او تایلند څخه ښې لاسته راوړنې درلودې. د ښاغلي نیرو په خبره په دغه غونډه کې چې نن د دغو اتلانو د ستایلو په خاطر په نظر کې نیول شوې وه، د اولمپیک کمیټې مشرتابه او ګڼ شمېر نور میلمنو ګډون کړی وو. تکل شوی دی چې په لغمان ولایت کې په نړیوال سټنډرډ د کرکټ سټیډیم جوړ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش نن په یو غونډه کې وویل چې دغه سټیډیم به د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت په 10 جیره بزمک کې جوړ شي.
دغه قرارداد چې د محمد شفیق ساختمانی شرکت ته ورکول شوی دی، لومړی دوی ته مبارکي وایم او بیا دوی څخه غوښتنه کوم، هیله کوم چې دغه میدان راته په خفه کیفیت سره او په پوره توجه سره د افغانستان د مینه په نظر کې نیول سره باید دغه میدان راته جوړ کړي.
دغه سټیډیم تړون نن د کرکټ بورډ او یو کورنی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه شرکت مسول محمد شفیق په دغه غونډه کې وویل چې خپل لزانه به په دغه سټیډیم کې 10% پیسې په مصرف رسوي. او دا هم یو نړیوال خبر. د اسپانیا د اتلانو د غوره لیگ په سیالیو کې د بارسلونا ټیم د والنسیا ټیم په وړاندې ماته وخوړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د والنسیا ټیم وکړای شول چې 2-1 په وړاندې د بارسلونا ټیم څخه بریا خپل کړي. دغه سیالي تیر شپه د کمپ ناو په سټیډیم کې ترسره شوه. تر دې بریا وروسته به د والنسیا ټیم د ایبار ټیم سره سیالي وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځني صفه دوله شپږ نیوی دوام کوي. په دې صفه د ماشام لوو به جوړسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د روانې خبرونه په دوام کې
پیلان خو وضعیت نورمال دی او خود تر سرګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش او فکرونه ګډوډ وو.
دا د کندوز یو اوسیدونکی دی چې وایي شاریان بیرته ډاډه شوي دي. په پکتیا کې خلک د بیروزګاری شکایت لري.
هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کېږي، خو هغو ته په دې نظام کې هیڅ د دندې چانس نه ورکول کېږي.
د بیکاری ترڅنګ چې د برېښنا بیه هم لوړه شي.
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تاویلو او پیسې نه ورکوو، بیل نه جمع کوو او بیل نه منو.
دا او ځین نور موضوعات له ازادي راډیو اوري. مخی تر دې چې د افغانستان موضوعات خبره کړو، یو نړیواله مسأله چې ګټه افغانستان ته هم رسی شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ د تیلو د سترو صادرونکو لغونډې وروسته چې پرون بې نتیجې پای ته ورسېده، نن د تیلو بیه څه کم و فیصد راولویده. ایران چې ویلي دي د تیلو تولیدات نه کموي، بلکې هغه حتی رسوي چې د لویدیز له بندیزونو څخه مخکې د دې هیواد سهمیه به په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړۍ په بازارونو کې نن سهار د اومه تیلو بیه وروسته له هغې په وروستیو دو میاشتو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولویده چې د تیلو صادرونکي د بیې د لوړېدو په هدف د تیلو د تولید د کموالي لپاره یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د تیلو بیه په سلو کې شپږ اشاریه اته رالویدلې او په نیویارک د یو بیرل تیلو بیه اووه دېرش ډالرو یو شپېته سنتو ته راټیټه شوه. دا د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. هغه مهال د اومه تیلو د بیې رالویدو د آسیا د اسامو په مارکیټونو کې له انرژۍ سره په تړاو کمپنیو د سهامو ارزښت هم کم کړی و. د روسیې د اسامو بیه هم راټیټې شوي چې فیصدي نن سهار وختي څه باندې څلورو ته رسېده. د روسیې روبلو هم د امریکایي ډالرو او یورو په مقابل کې خپل ارزښت شاوخوا درې فیصده له لاسه ورکړ. د قطر په مرکز دوحه کې پرون د روسیې په ګډون او له ایران پرته د تیلو د صادرونکو سازمان اوپک زیات شمیر غړو ګډون کړی و. له څو ساعته خبرو وروسته د قطر د انرژۍ وزیر محمد صالح السعده وویل دوی پر دې مسلې د بحث لپاره اضافي وخت ته اړتیا لري. موږ د تیلو د تولید د کمولو پر بیلابیلو اړخونو او د دې کار پر نتایجو بحث وکړ. په دې غونډه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د نورو سلام مشورو لپاره تر جون میاشتې پورې نور وخت اړتیا لرو چې د اوپک سازمان ټول غړي هیوادونه به په خپلو کې او هم له نورو سره مشورې وکړي. سعودي عربستان چې د تیلو ستر صادرونکی دی وایي د تولیداتو هر ډول کمیدل باید د اوپک د سازمان پر ټولو غړو الزامي وي. خو ایران چې د اوپک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولیدات نه کموي چې د تولیداتو کچه هغه حتی چې د نړیوالو بندیزونو تر لګولو مخکې نه وي رسولي. لویدیز پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر دغه بندیزونه لګولي وو چې د اټومي موافقې په نتیجه کې لری شوي او تهران ویلي چې غواړي د تیلو تولیدات په ورځ کې یو میلیون بیرله نور زیات کړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د پرونۍ غونډې په پای کې وویل کرملین په غونډه کې تودو بحثونو او د ایران دریځ ته په پام سره ډیر خوشبین نه و چې د تیلو د تولید د سطحې د کموالي لپاره به ګډونوال یوې موافقې ته ورسیږي. روسیه چې له سعودي عربستان او د امریکا له متحدو ایالتونو وروسته د نړۍ د تیلو دریم ستر صادرونکی ده، د اوپک د سازمان غړې نه ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په وروستیو کې یو ځل بیا د سیراپورونو خبره شوې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې تودید شوې دي. آیا دا خبره به د افغانستان امنیت تر پخوا خطر زیات کړي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر له حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو او القاعده د اړیکو د ټینګېدو عوامل څه دي؟
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا پخوا موجود و، مګر اوس لا ټینګ شوي. په اخرو کې په دې دي چې یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دشمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور و چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعده ته تهدید و او القاعده په اخره کې مثلا په جنوبي اسیا کې بالعموم چې افغانستان بیس و بی حضور کمرنګ سوی و کم سوی و نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیاتې کړي دي. په دې کې شک نشته چې دا د کاونټر ترورزم یا د ترورزم پر ضد د هڅو ته یو تهدید یو خنډ دی.
آیا دغه حقیقتونه به امریکا اړ باسي چې راتلونکی کال له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر سر بیا له سره غور وکړي؟
که چیرې نوی جنرال په دې باندې دا فکر وي دوی شاید په راتلونکي وخت کې چې خپل اسسمنټ یا خپل تحلیل واشنگټن ته استوي نو باید بیا د دې غوښتنه وکړي چې د امریکا حضور زیات شي او په عین وخت کې وژم شي. او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس غنی پر دې باندې مثلا فشار راوړي چې باید دغه څه وشي. مګر یو مسله چې ډېره جدي ده او ډېره زه فکر کوم ښه خبر نه دی، هغه دا دی چې د امریکا پر ضد مفکورې لا په دا واخیرو کې زیاتېږي. که تاسو وګورئ دا پخوا ډېر پر کلو باندو او په طالبانو پورې محدود و، یعنی هغوی د امریکا د حضور سره احساسات شو دي. مګر اوس دا کرا کرار داسې ښکاري لکه کابل ته چې رسیږي او هغه پخوانی سیاست مداران یا رهبران د دې پر ضد باندې خبرې کوي چې د امریکا حضور دی اوس یعنی د حل برخه نه ګڼي بلکې د مشکلاتو برخه ګڼي. که چیرې دا موجود اوسي زه فکر کوم دا به په افغانستان کې خپله یو سیاسي مشکلاتو ته نورم قوت ورکړي.
د بهرني ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې طالبان او القاعده سره یو لاس کېږي په افغانستان کې. دا خبره د افغانستان د امنیت لپاره خپله څومره خطر پېښوي؟
دا که مثلا په یو حساب باندې کته شو ګوري افغان دولت د موقف همدا دی چې تهدید تر خپل عادي حالت ډېر وشوي او بل خصوص نړیوالې وشوي یا سمیز وشوي د افغانستان جغرافیه څخه د باندې وشوي چې څو پوري دوی هغه نړیوالې مرستې جاری وساتي. کچیر دا تهدید یوازې د افغانستان پورې محدود وسي را یوازې وي د افغان طالبانو مشکل دی او د افغان دولت سره دی دواړه خپل کې افغانان دي نو بیا د نړیوالو په دې کې څه هغه خپل کومکونه ولوي کې، یعنی دا تهدید باید مشترک وګڼل شي افغانستان او نړیوالو کې، نو بیا نړیوالو ټولنې حمایت زه فکر نه کوم چې افغانستان دې حاصل کړی شي.
طالبان او القاعده چې لاس سره یو کې دغه د افغانستان د خپل امنیت لپاره څومره خطرناک دی، یعنی کوم بهرني ځواکونه بيخي نظر انداز کړ؟
دلته په افغانستان کې چې کوم د القاعده خارجي غړي و هغه د القاعده د رهبری بالخصوص د اسامه بن لادن د وجل کې دوه ورسته او ایمنول ظواهری تر رهبری لاندې ډیر خوشاله نه و، چون هغه دا فکر کوي په افغانستان یا په افغانستان پاکستان ریجن په سیمه کې دا فکر کوي چې د دوی رهبری ضعیفه ده او عمر فعال نه ده چې د عملی او دغه کې خپل موجودیت ښکارا کړی.
د چارو نظر خواند حکمت الله اعظمی و چې د القاعده او طالبانو د نږدې کېدو او د افغانستان پر حالات وې د اغیز په اړه څرګندونې کولې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سختې مرجوب لري ولې دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
وروسته لدې چې په شمازون کې د 209 هم شاین قرود او چارواکو اعلان وکړ چې طالب وسلوال په دې ځون کې د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې د جګړې ورته نه لري او هر تروریستي حمل به یې د افغان امنیت ځواکونو لخوا شند شي. تیر شپه طالب وسلوال د بلخ ولایت پر چاربولک ولسوالۍ ډلې یې حمله تر سره کړه چې په پایله کې د یادې ولسوالۍ د 20 پایکال سیمه تر څو ساعتونو پورې طالب وسلوال په والکه کې و او وروسته بیا د افغان امنیت ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د بخت امنیت امر عبدالرزاق قادری از لیډر ته وویل چې د یادې جګړې په نتیجه کې دولسنه طالبان وژل شوي او واته تنه نور یې ټپیان دي. هغه وویل چې جګړه هغه محل پیل شو چې وسلوالو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ په 20 پایکال سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو وسلواله برید ترسره کړ. قادری یې پاړه وویل د یادې جګړې په پایله کې دولسنه مخالف کسان وژل شوي دي او واته تنه نور یې ټپیان دي. دوی د سیمه ایزو پولیسو له جدي عکس العمل سره مخامخ شول او ماته یې ورکړه. له بل لوري چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د پراخ حضور په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې هم د هوس مهال د عام خلکو پر مخ صحي مراکز او ښوونځي تړلې دي. دوی وایي چې خلک ویره لري تر څو یو ځل بیا د دواړو لورو ترمنځ وسلواله جګړه پیل نه شي او پکې خلکو ته تلفات وانه وړي. عام خلک وایي چې د تېرې شپې د جګړې په نتیجه کې مواشي تلف شوي، پر کورونو یې اوانونه لګېدلي دي او ورته مالي زیانونه اوښتي دي. عتیق الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی. هغه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا فعلاً خو لگ لگ ویر لری پدی خطر چه شپی ودر که خالک آتا دی مکحل کور هم با آوان بده لگی دلائی و آنو خالک دی کورن نوات دلائی نشوائی فعلاً خو خوبانی تا نن چرنری تلی پدی خطر چه فعلاً تغلی دی واس هم سنشتر که
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه او د تریاکو د کروندو موجودیت سبب شوی چې په یاده سیمه کې د مخالفینو حضور پراخ شي او پر امنیتي پوستو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. کریم د همدې سیمې له قومي مشرانو څخه دی، هغه یې په اړه زیاتوي. تر دې دمخه د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دې ولایت کې د کوکنارو د کروندو په تخریب ټینګار کړی و او ویلی و چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د کرل شویو کوکنارو حاصل ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دمه طالب وسلوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په لشکرګاه کې برېښنا ګرانه شوې ده. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو په دې اعتراض کړی چې برېښنا شرکت د خپلو بیلونو بیه لوړه کړې ده. له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی راپور واوري.
گنشمیر کسان راټول سیوی دی او د برښنا د شرکت پر هغه پریکړه اعتراض لري چې لمخې د لشکرګاه برښنا دی وینم افغاني څخه درې افغاني تل وړه سره ده. ولایتي شورا او د برښنا ریاست په شکایت راغلي کسان وایي که غوښتنه ونه منل سي په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د برښنا شرکت د تیر کال په عقرب میاشت کې په ټول هیواد کې خلکو ته د وارداتي او ډیزلي برښنا د رسولو لپاره د برښنا د تعرفې د یو کیلو واټ قیمت د کور دپاره د یوې نیمې افغانۍ څخه درې افغانیو او د تجارتي نهادونو دپاره د شپږو افغانیو څخه شلو افغانیو ته لوړه کړې ده. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي د برښنا شرکت دا پریکړه نه مني، بل نه تحویلوي او برښنا هم نه پریکوي.
په دغه وسنی ریټ باندې پیسې نه تحویلو او پیسې نه ورکوو، بل نه جمع کوو او بل نه منو. مرکزی حکومت، ریاست برښنا یا وزارت برښنا ونه مني، موږ نور دغه ګرانه بل نه منو او پیسې نه تحویلو. دا برق زموږ دی، نه څوک کته کولی شي او نه څوک زموږ څخه پیسې اخیستلی شي. زموږ دغه خبره ده د ټولو شهریانو او د ټولو وطنوالو.
ویل کیږي برښنا شرکت او د هلمند د برښنا ریاست غواړي په ورځ کې دوه ساعته د لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزلي برښنا ورکړي، خو د لشکرګاه اوسیدونکي وایي که د کجکي برښنا په عادلانه ډول وویشل سي کفایت کوي، ډیزلي یا په جنراتور تولید شوې برښنا نه غواړي. د دوی اکثرو ادعا وکړه چې سیمو ته غځېدلي پایې لینونه او ترانسفارمرونه هم په خپلو پیسو اخیستي دي او که اوس لوړه سوې تعرفه هم تحویل کړي ډیر اقتصادي زیان کوي.
موږ ډیزل ماشین مطلق نه غواړو او مصارف چې دي هغه یا ولایت یا بل ځای ته چلان رسوي دي. په کال کې رئیس صاحب ناست دی چې موږ ډیزل برق نه دی راکړی او د ډیزل غم پر برق پر عام خلکو باندې غورځي. موږ مطلق نه قبلو، موږ لمن بند لري او برق لرو. موږ دغه که په کال کې که په میاشت کې دغه برق غواړو، د ډیزل برق موږ نه غواړو. څنګه چې موږ ته نه رسیږي، په کال کې نه رسیدلی او نه څوک موږ ته راکوي. موږ نو د ډیزل مصرف پر عام غریبو خلکو نه اچي چې لمن ولایت نه آرام دي. د ولسوالیو خلکو هجرت کړی دي، په 3000 کې رانشنه پروت دی، 15000 به بیل ورکی افغانۍ یلمن تاسو ویني چې در بدر ټکور ټکور ولایت دی. نو موږ خپل ترانسپل پر پور انیولې، بیل مو دغه میټر مو خپل پر پور لګولې، خدام مو خپل لګولې ده. موږ خپل عام برق واړو کپ کال کې کپ میاش کې هغه برق واړو ډیزل نه غواړو.
لشکرګاته برښنا د کجکی د برښنا د فابریکې څخه ورکول کیږي چې د کجکی څخه تر لشکرګا پورې د غزیدلې لینی شبکې د زوړوالي لامل په عادي ډول پونی کې درېزل پر کیږي. د هلمند برښنا رئیس نصر الله کانیوی د تعرفې د لوړېدو پریکړه په مرکز کې سره ده او څو میاشتې کېږي چې دوی د هغې پریکړې پر بنیاد نوې تعرفه هم چپ کړې ده. کانی وویل د خلکو غوښتنې به د نورو پریکړو دپاره بیرته مرکز ته واستوي.
دغه تعرفه چې اوس جناب وزیر صاحبانو او د عیساو زموږ آیت رهبري لوړه وړې ده، نو دا ولایتي شورا تر وکې وروسته او د ولایت د مقام تر وکې وروسته د دېش د 1940 کال
د شپږمې دورې بلان مش چاپ کړ چې دغه لازم بلان چاپ دي. نو دغه زموږ محترم شریف خلق وایي چې دا تعرفه پر موږ باندې لوړ ده او موږ دغه تعرفه جبران نسو کولای. نو موږ ته دې بیرته تعرفه په زاړه شکل سي. نو موږ دا بلان چاپ کړی دي، دا به موږ تر خپل مرکزی حکومت تر بورډ تر وزیرانو پر ورورسو هر رقم چې د دوی اجرات دي.
د برښنا ریاست د لشکرګا د برښنا لپاره دوه ډیزلي جنراتوران لري. ویل کېږي یاد جنراتوران هم د ډیر چلاو لامل استهلاک سوي دي او په تولید کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د لشکرګا د اوسیدونکو چې د برښنا د تعرفې د لوړېدو په شکایت ولایتي شورا ته راغلي وو، د مرکزی حکومت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې د روانو کارونو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د کجکي د برښنا د فابریکې دوه توربینونه ټول 1.5 میگاواټه برښنا تولیدوي چې یوازې 3-4 میگاواټه پر لشکرګا ته رسیږي او پاتې د شمالي ولسوالیو په شمول کندهار ته ورکول شوی ده. محمد ریاستی، ازادي رادیو، هلمند.
د پکتیا یو شمیر ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله په تکلیف دي او د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو تر حده له مشکلاتو سره مخامخ دي. داود تپان پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمیر ځوانان وایي چې د دوی لپاره د تیرو کلونو په څیر سالمې بوختیاوې نشته او نشي کولای خپل ورځني ضرورتونه هغه ډول چې لازمه ده پوره کړي. دوی وایي په کلیوالي او لرو پرتو ولسوالیو کې د بیسواده ځوانانو د بیروزګارۍ کچه تر حده اوښتې، خو هغه کسان چې د 12م ټولګي او لیسانس تر کچې زده کړې لري هم روزګار نه لري. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو دوه اوسیدونکي،
نوم یې عبدالله مسکین دی، د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکی. هغه سیمې چې د مرکزو څخه لرې دي، یعنی اطراف د پاغو کې، د لیسانس په کچه ځوانان په سلو کې یو یا دوه نفره پیدا کیږي، خو هغو ته په دې نظام کې هیڅ د دندې چانس نه ورکول کیږي. نو ممکن که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، دغه دوه ځوانان چې اوس یعنی مایوس.
انور مراد یم، پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په زرمت کې د بیکاري کچه د ځوانانو بېحي له حده اوښتې ده. داسې ځوانان دي چې دوی د لسان په کچه فارغ شوي دي، یا دلته په افغانستان کې، یا له افغانستانه د باندې په نورو ملکونو کې. نو دوی په ولسوالیو کې همداسې ګرځي، یا د 12م سیم فارغان دي، ټول ګرځي، روزګار نه لري. نو چې دولت دوی ته پام نه کوي، د دوی راتلونکي ته سیدي چیرته مقرر شي کارونه وکړي، نو اتمن به بل لاره غوره کوي او بلې خواته به ځي.
دوی دا هم وایي چې که حکومت د ځوانانو لور ته پاملرنه زیاته نه کړي او سالم مصروفیتونه ورته پیدا نه شي، ښایي د سږ کال په اوږدو کې د وسلوالو لیکې تر پخوا ډېرې پیاوړې کړي. مدني فعالان دا خبره کوي چې د حکومت نه پاملرنې له امله په پکتیا کې ورځ تر بلې د ځوانانو مایوسي زیاتیږي او د وسلوالو امکاناتو ته په کتو د هغوی لیکې پیاوړې کوي. مدني فعال او شنونکی سید جمال الدین اسبخیل وایي،
افغانستان حکومت دوی ته پاملرنه نه ده کړې او اوس ورځ تر بلې د خلک مایوسه کېږي، لرې نه ده چې دوی به د حکومت سره فاصله پیدا کړي، د پر ځای دې چې بهرنۍ هیوادونو ته ځي، د حکومت د مخالفینو سره د دې احتمال ډېر دی چې دا خلک به یو ځای.
یوازې اسبخیل نه دی چې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه یادونه کوي، د پکتیا نور مدني فعالان هم ورته نظر لري. وایي ورځ تر بلې په دې برخه کې د پکتیا وضعیت مخ په خراب مدنی فعال او د سمون کلتوري ټولنې مرستيال سمي الله پیوان،
زیات شمیر کې هم تعلیم یافته ځوانان او هم بیسواده ځوانان څنګه ادي کارونه کوي، ادي افغانان دي دا په لوړه کچه باندې بیکاره دي. په کار د سي حکومت تر سي لوی پروژې او بنسټیز پروژې په لار باندې واچي تر څو د غدوړ ته په کو ځوانان ته په کې کار زمينه برابر شي.
مدني فعالان دان دښنه په داسې مال سرګندوي چې د نوي ادارې په منځ تر اتک سره تر وسه پورې په پکتیا کې داسې یو پروژه نه د عملي شوي چې ځوانانو ته یو سالم روزګار پیدا کړي. د خلکو د غستونز د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي هم منی وایي ستونز د افغانستان په کچه د اندېښنې وړ ده، خو دوی په هڅه کې دي چې ځوانانو ته سالم مصروفیتونه ومومي، خو د اوس لپاره د ځوانانو بیروزګاري لویه ننګونه ده. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح،
د وروستیو کې خصوصا تحصیلات عام شوي دي، نو موږ ځوانان ډېر ځوانان تر اوسه پورې روزګار ساتي.
نو وړای دا وایي چې د ځینو لویو وړو پروژو په پلي کېدو سره به په دې ولایت کې ځوانانو ته روزګار پیدا کړي، خدای مشخصه نه کړه چې کومې پروژې به پیل کړي. د چارو کارپانو په خبره تر اوسه پورې د پکتیا والی او ادارې ځوانانو ته په کار پیدا کولو کې پاتې راغلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
محب الله ظاهرا نورین او چابک کلیوال حلق دی. د 15 کلن دی او کوم موقع ورته برابر شي غواړي چې کیک بوکس وکړي، خو اوس مهال په زندان کې دی. محب الله وسلوالو طالبانو غولولی او د انتحاري حملې لپاره یې تیار کړی و، خو محب الله ځان پولیسو ته تسلیم کړ او له هغه رئیس د تنکیو ځوانانو په توقیف ځای کې دی. محب الله څرنګه د وسلوالو طالبانو لومې ته ولوېد، د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
محب الله ته ویل شوي و چې جنت ته د تګ لاره دا ده چې په کندهار کې د ارغنداب ولسوال پر دفتر انتحاري حمله وکړي. محب الله ته ویل شوي و چې په انتحاري حمله کې مرګ به یې جنت ته د تګ ضمانت وکړي، هغه ځای چې د شیدو او اصلو ویالې روانې دي. محب الله د فرانس پرس خبریال ته ویلي، ما ته یې ویلي و چې واسکټ واغوندم او کله چې ځان والوزوم نو هیڅ درد به احساس نه کړم او مخامخ به جنت ته ورننوزم. د محب الله کیسه د هغو سلګونو افغان ماشومانو پر برخلیک رڼا اچوي چې په جګړه کې په یو ډول نه یو ډول قرباني کیږي. د فرانسې خبری اژانس وایي محب الله د محبس پر چوکۍ ناکرار ناست و، د محبس زرغونه جامه یې پر تن او کنداري خولۍ یې پر سر وه. محب الله په پاکستان کې مدرسه ویلې او هلته یې د انتحاري حملو زده کړه کړې او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ پر دفتر د حملې لپاره تیار شوی و. دی وایي له مدرسې تر ارغندابه د رسیدو لپاره یې څو ورځې په لاره کې تیرې کړې او زیاتې شپې د موټر په بانټ کې خوب کړی دی. په افغانستان کې وخت نا وخت داسې تنکي ځوانان چې د انتحاري حملو لپاره تیار شوي وي نیول کېږي یا خپله امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. دوی یوه مشترکه ادعا لري او هغه دا چې د پاکستان په مدرسو کې د انتحاري حملو زده کړې کړې دي. عزیز الله یو بل تنکی افغان دی چې محب الله ته ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
زه چې تا ته به واسکټ درکړو داسې چلوکه او داسې وکړه چې ما واسکټ واغوستو بیا دغو جارو کې پټ شول وایي ته دلته کښېناوس امریکایان راځي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له لورې د انتحاري حملو په اړه ځانګړي څېړونکي براین ویلیمز فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، په قبایلو کې مدرسې د انتحاري حملو لپاره د ځوانانو د روزنې فابریکې دي او افغانستان یې د تړلو لپاره یوازې ناکامې هڅې کړې دي. د دې څارونکو په وینا هغه میندې او پلرونه چې خپل ماشومان داسې مدرسو ته ورلیږي نه پوهیږي چې ځامن یې انتحاري حملو ته استول کیږي. دا کورنۍ یوازې په آخر کې هغه پیسې ترلاسه کوي چې د ماشومانو تر مرګ وروسته یې ورکول کیږي. په افغانستان کې د قومونو او قبایلو د چارو یو څارونکی عبدالرشید وزیری په قبایلو کې د دې مدرسو د فعالیت په اړه وایي،
په دې سره دې سمو کې چرته چې دا د القاعده مرکزونه دي یا د طالبانو مرکزونه دي، په بلوچستان کې او په وزیرستان کې داسې سیمې دي چې سړی نوم اخیستی شو چې هلته دغه مرکز موجود دی. داسې مرکزونه خو ډېر زیات دي په ټول وزیرستان کې. اوس دا وزیرستان دوی د تربیې په مرکزونو باندې بدل کړی دی او دا مرکزونو کې د تربیې په مرکزونو کې دغه زده کړه څوک ورته کوي؟ د دې دپاره هغوی ډېر پوه کسان، ډېر با تجربه کسان د ای اس آی په دې مرکزونو کې ناست دي. بیا هغه ډېر متخصص علما چې ډېر په تقریر کې هم بلد دي، دغه سوچ او فکر هغوی راټول کړی دی. دا اوس په یوه نظریه بدل دی، دا ډیره خطرناکه خبره ده.
د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې د افغانستان لوري داسې ادعایو په شدت ردوي، خو دا حقیقت دی چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو په جګړه کې د مزایل په توګه کار اخیستل کیږي. تیره میاشت یو 12 کلن هلک چې د انتحاري حملې لپاره ننګرهار ته استول شوی و امنیتي ځواکونو ته تسلیم شو. د ماشوم مطبوعاتو ته وویل، ما ته یې ویلي و چې کفار ووژنم، خو کله چې په ننګرهار کې د حملې لپاره د عسکرو ځای ته ورغلم ومې لیدل چې هغوی ټول په لمانځه ولاړ دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په جګړه کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو کار اخیستل د افغانستان د اوږدې جګړې یو وحشتناک اړخ دی. کوچنیان باید ښوونځي ته ولاړ سي او له خپلو کورنیو سره په امن کې ژوند وکړي. د فرانس پرس خبریال چې په سپین بولده کې د محب الله کورنۍ ته ورغلی وایي، د محب الله مور ژړل او ویلې چې زوی یې له موږکانو وېرېدی نو انتحاري حملې ته څنګه تیار شو.
د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهوري ریاست هیله شي چې ګلبدین حکمتیار به ډېر ژر د افغانستان د سولې سیاست برخه وګرځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه مخ په خپرېدو ده، ښوونځي او روغتیایي مرکزونه په زیاتېدونکي ډول له حملو او خطر سره مخامخ کیږي او په ځانګړي ډول ښوونځیو ته د ماشومانو تګ او د روغتیایي اسانتیاو برابرېدل ستونزمن شوي دي.
سل د بلو دے سنور بہو بورم او تچے پکی اسے آغا پور بہو بورم دانا لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تر بوسیل لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تر بوسیل ستاستر بو کی دخ پلو ستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلو ستر بو تور با او بورم اوت چیپا کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چیپا کی اسے آغا پور با او بورم بانا Thank you.